همراهتان باد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم در زدی ردو دادی ساعت پخ پرونه که ستاس و کوربه تخنیکی چاری تایر روشان مختبری. السلام علیکم. طالبان و دولس مشهر اشرف غنی دا وړاندیز رد کرد چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرې وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوم. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د بغلان امنیه قمندانی د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي او په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. میرمن لاینز پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی زیاته کړه چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. په دې قربانیانو کې یو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د بغلان امنیه قمندانۍ د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې نن خپور شو وایي چې دا طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوي دي.
مدیریت تروریسم قمندانی ولایت بغلان د امنیه قمندانی د تروریسم ضد مدیریت په مرکز پلیخمری کې په دریو جلا عملیاتو کې د دولت شپشتنه وسلوال مخالفین نیولې چې له هغوی څخه څلور میله بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوي دي.
لبلې خوا د کاپیسا ولایت پولیس د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې عمومي مدیر سباون کوهستانی نن په دې اړه ازادي راډیو تجزیات ورکړل او ویل چې لدې کسانو سره وسلې هم نیول شوې دي. د کوهستانی په وینا دا کسان په دې شک نیول شوي چې د مسافرو د مالونو په لوټ تالان کې لاس درلود. پرون د نجراب ولسوالۍ پر لاره تلونکو ځینو مسافرو شکایت وکړ چې وسلوال غله پر دې لاره شوکې کوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټرسایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کاتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم له درکه دي. د کاتسینا والی امینو بیلو مساری یو سیمه ایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د فلوریدا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې فلوریدا ته له رسیدو سره سم ونیول شو، ځکه هڅه یې کوله چې له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدل لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې خپل جرم ومنه او اعتراف یې وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. او رستای خبر داده چې تمدل اروپای ټولنه د برتانیا لوتلو یا بریگزت د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. دواړه لوري منی چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی او د دې مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر رعایت مکلفه نه وي. د برتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رایه ورکړې. په بروکسل کې پرون هم په دې اړه غونډه شوې وه، خو د اروپایي ټولنې چارواکو وویل چې په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. دا خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو اولی په افغانستان کې د سولې خبرې رد کړې، وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په دې خپرونه کې مدام موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې میرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
دارې نو وی چې خورته په دمځکه کې اکل لري کنه لري، خورته په دوا لري ته په دغه دش کې او په دمځکه کې اکل لري کنه لري. نه نه د حق څه نه مش
په غزنی کې بے وسله او بے وسله مرسته غواړي.
قسم په خدای کې پر رسول کې موږ سنه چا نه دی ویلې. زه په خپل په بازار کې تمام رسوال کوم، پر رسول کوم.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریتانیایی د ایران په ارتباط نیول شوی دی، او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. په کې د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو مسله څېړل شوې. طالبان وایي اوسنی وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په کندهار کې وی غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولی وو چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حال د رحمت الله افغان پورا پور کې.
وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره دې کندهار ته راسي، طالبان وایي د افغانستان اوسنۍ فضا او وضعیت داسې نه دی چې د دوی سیاسي مشران دې پکې راڅرګند سي. سبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا چې خبرې دې چیرته وسي، د مذاکراتو ډالو صلاحیت او په دوی پورې پرېکړې په دوی پورې اړه لري. هغه وایي طالبان ترجیح ورکوي چې په افغانستان کې مذاکرات مخکې ولاړ شي، خو په افغانستان کې هغه باور نشته چې زموږ سیاسي مشران دې په کې راڅرګند سي او د امنیت له پلوه ډاډه نه یو. طالبانو وایي زبیح الله مجاهد هم دا شان وویل د سولې د خبرو لپاره اراده مهمه ده نه ځای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ کندهار کې د دنیا عالمانو غونډې ته طالبان هڅولي وو چې کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو ته کینی. له دې یو ونی وړاندې یعنی د دې ونی په سر کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محب الله حمدالله محب طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د سولې د مذاکراتو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د ملي امنیت شورا ویلي و که د سولې پاتې مذاکرات په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرات به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او له نورو لاسوهنو به خوندي سي. د پته سال کې د رواني اونۍ په لومړۍ کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپل پیشنهاري ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا و دغه لپاره به د خپل مشرانو سره سلام مشورو لپاره یو څلور وخت لپاره په خبرو کې وخت پاره ولي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان پلاوی دوه ورځې وړاندې د افغانستان پلاوی کابل ته راستون شو د سلام مشورو لپاره. البته خو د طالبانو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی او ټاکل شوی د چنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. شبر صاحب که په دې اړه باندې نور جزئیات راغله د ورځې په اوږدو کې به بیا شریکو چې طالبانو د پلاوی د پاکستان له صدر اعظم سره په کومو مسایلو باندې خبرې کړي دي.
مننه افغان صاحب و موریدل چې طالبانو ویل دي چې شرایط دې ته چمتو نه دي چې دوی خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کړی و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی او تر دې مخکې د افغانستان حکومت دا هم ورته ویلي و چې د خرقې مبارکې په زیارت کې هم د سولې خبرې ممکنه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو لامل دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوره کیږي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړي او ديني علما هم وایي چې ښځې د نارینه وکوندي په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور حال د ترین کوټ نه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې
میړه په جګړه کې وژل سوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو پنځو ماشومانو سره شپې او ورځې تېروي.
بیبی
هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري، خو د مېړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سو چې په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي.
بی
بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاکې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که پوښتنه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا د اول خدای په شي د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دېرش کلنې زرمینې دي چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ګورونه لرم، دوه غبرګورونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یې حق راکړې، اوله ورځ یې راوړې یم، د تعظم په درګاه یې غورځولې یم. والله که پوښتنه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا د اول خدای په شي د دوه کاله لک. والله کې د میلمسیا شپه لر راکړې، د میلمسیا شپه له هغه خدای کرا کړې. زما دې په خدای قسم غلم لس وارې مچر ته ورغلې یم، وجه زما ورته کړې دي شروع را وژې یم. د خدای پاره یو خدای پاره سره وکړه. دې غوږونه پلنو اچي وایي ښه دي سبا او بس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اروزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په اروزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
یو ژوند
آزادی خزینه تسری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
هغه خیریه ټولنې چې په غزنی کې له بېوزله بې ځایه شویو او غریبو خلکو سره مرستې کوي په دغه ځای کې د بد اقتصادي وضعیت خبر ورکوي. دوی علت سختې جګړې او د دغه جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدل بولي. دوی وایي که مرستې ورسره ونه شي ناورین به رامنځته شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه ښځې ماشومان او سپینږیرې سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي نیستي په مخه راخیستې دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې په دا وروستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او ناامنیو له امله غزني ښار ته راکډه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزني لاندړو ولسوالۍ څخه راغلی یمه مېړه مې متاد دی د ګټې وټې څوک نه لرم خیرات ټولوم خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نه سره شل کېږي.
قسم په خدای کې په رسول کې دې موږ سنه چا نه ده ویلي زه په خپله په بازار کې تمام ورځ سوال کوم په رسول کومې دا اوس هم زه دې ګټې څوک نه لرم ماته لس روپۍ دې ګټې څوک ماته نه راوړي سړی مې عملي سړی دی دا څوک نه لرو ټول عیان مو له یخره چې مړ شو له جنګه چې بېجای سو اسرات راغلی ولی څوک به خپل کور پریږدي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بېوزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبې او دو شنبې په ورځو له 255 بېوزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګوهر هر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شاملې دي.
سخ کال ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنیو لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او وجلي سرپناه د کلستر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنۍ مرستو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې دولت او نورې اړوندې ادارې دې له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 تر 9000 فامیلو پوری فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دا امریکا دا متحد ایالتونو پا فلوریدا ایالت که دا بریتانیا یو تبع پدی خطر پا حبس محکوم شو چی ایران ته دا غو وسایلو دا صادرولو حسه کوله چی دا امریکا لوری پری بندیز لگول شویده. نیول شوی کس لجالی رسیدونو او دا شفر لجبی کار اخیست. اسمت ساروان پدی عرارا پور لری.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوي چې 45 کلن کولن فیشر د اګست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکي لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژۍ د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. دې مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2012 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی څارنوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونی چې فیشر او ملګرو یې کړی ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. البته وبښئ، د سپتمبر په 21 د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې سږ کال را رسیږي چې له یوې خوا د کووېډ-19 ناروغۍ ټوله نړۍ ځپلې ده او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي دي. د دې ورځې په را رسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي په اوربند ټینګار کړی او افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. نن د البته د سپتمبر 13 ده. د دې ورځې په اړه خاطر پردیس راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډیر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرې حدودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسینی له ایران افغانستان ته راغلی. 15 کلن حسینی د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
موږ لاتر لس کلونو را په دې خوا درته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خواهی سره اوسیږي. ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
اغلی حسینی په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسینی نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیسته، بلکې د دې په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکي هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دوی قضیه څیړي. د دې سازمان ویان نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشت دي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوي ده او ځینې د هغوی کیسونه تر څیړنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرستې کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری آزادي رادیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د UNHCR محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره د وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شاکر سي او دا د استخباراتي مسله کېدای شي. افغانستان یو بې سرپوخه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدای شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 500,000 په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپل هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدله شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام روغتیایي خدماتو ته ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې څرنګه دي، ستونزې څه دي او په دې اړه به بحث وړاندې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو واوري. خو یو جالب روغتیایي خبر هم لرو. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو، سپی او یو شمېر نور حیوانات په کورونا ویروس اخته شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره په اسپانیا کې زمریان کووېډ-19 ناروغي نیولې دي. په دې اړه به وړاندې واوري، خو مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درکړم، د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو.
تاسو لا پیغامونو
یا کلی والا شناب ہے ہلمن ولایت جن دل ولسالی کا تاسو پیغام پریزم دا په ہلمن ولایت جن وزاد ولسالی د فرحات قسمه کی چې څنګه دې د وګو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غنی صاحب چې ګوزل مشر دا وادي وکړي، حتی بوجیا او دې ته ځانګړې کړه، نو په دې باندې کار نه کیږي. او دا د څو کانال چې دا ډېر وسه د دې کار بشپړ کېږي. یو څنګه چې دا وته ده نو بیا هلته ذخایره خپل په غرونو سره ګرځېدلې دي. نو زما د دا اړوند وزارت څه دا شله ده چې دا څنګه په توجه کې او د لمر خلک د دې سره ډېر وسه چې انشاءالله دا کار وکړي. وسلام په احترام.
ربیق الله د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه روزانا بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بعد حال کې بل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي، خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچېره دغه زما پیغام لو تر چارواکو ته ورسوي چې د غزمنګ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام، مننه زړه غالي.
زه شمسلام زهیرم. وروره که طالبان و حکومت په خپل هیواد کې خبرې شروع کړي، ان شاء الله تعالی تعالی به مرسته سره فکر کوم د خیر سره بس جنگ ورک دی. موږ په هیواد کې خبرې وکړي، ما خپل هم په طالب کې ورور تللی دی، امنی والا چې په طالبان کې ورور تللی دی. موږ به دلته نه کېږو، په تکیه چې دا بشران او لالاګان او باباګان دلته اخته دي. هیله مو دغه ده دلته د خپل محترم شکیب راوی په افغانستان کې مذاکرات ته نه پوهېږي کې نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې 4 زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووېډ-19 ناروغي اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له 3 تر 14 کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې 4 کلن دی. په دې بیان کې راغلی دی چې دې زمریانو تیره میاشته سا لنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لېږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډېر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر 1.5 متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې.
خو په دې موده کې د شوبن ډاکټرانو او کارکونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نشي او چې کله بس مریانو ته ورنشتې کېدل شیشهی ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیولی شي.